ورسرا مثلا حيواني شي هم چې دا مثلا کوچ دی او واز ده دای د خوراک دا غش عندي چې بدن ته ک په ډیره توګه ورسیږي ډیر زیات زیانمن کیدای شي.
نن ام دا موضوع چې روم ملتیا مو وکړي ورزنی ژوند په کتلو سره دا ثابتېږي چې ورزش هم د ښځو او هم د نارینه وو لپاره دومره اړین دی لکه د ژوند چې نورې چارې مخکې وړي. خو له بده مرغه د طالبانو حکومت له نورو بندیزونو سره د افغان ښځو پر مخ د ورزش د کلبونو دروازې هم تړلې دي. اوس خبره دا ده چې خپل میرمنې په کور کې د کومو خبرو په پام کې نیولو سره په دې توانیدلی شي چې ورزش ته وخت ورکړي او خپل خوراک هم داسې برابر کړي چې روغتیا ته زیان ونه رسوي او د میرمنو په خبره ښکلی اندام ولري. په پایل کې د یوې کورنۍ له نارینه قدرت الله هاشمي څخه وګورو چې د ښځو لپاره ورزش څومره مهم دی او بل دا چې ولې ځینې نارینه حتی په کور کې هم د میرمنو د ورزش مخه نیسي.
کورنۍ کې بیا د افغانستان غوندې ټولنه کې که چېرته نارینه ښځینه هر هغه مطلب کار ته چې دوی پکې پرمختګ کولی شي او د دوی ژوند کې سهولتونه راوستی شي، که هغه د صحت په برخه کې، که هغه د تعلیم په برخه کې، که چېرته دوی تر شا ودرېږي یا تر څنګ ودرېږي نو هغوی هغه کولی شي. مثلا هغه نجونې یا هغه ښځې چې مخکې په جمهوریت کې دوی ورزش کاوه هغوی خو به په څه ناڅه طریقې سره مطلب دوی به په کور کې وکړي، مګر یو ستونزه دلته لویه دا ده چې په افغانستان کې د ښځینه ورزش پسنا سے طریقے سرا مطلب یو ڈول شرم بلل کی گی، یعنی مطلب خزینہ ہم جی مطلب کلا کورنے کی یا کور دنا نا جی ورزش کی نزان ورته یو بل رقم تخکاری وری چی مطلب اغه یعنی ملامت نه دی چی اغه تا دازان ولی بد خاری زګه چی تولن یا مثلا پکور کی نارینه د دې پاړه داسې کوي خبرې نه دی کړی چې یاره خزینه هم یو انسان دی، باید یو ورزش وکړي چې صحت دې سالم پاتې شي، ښه پاتې شي. نو نارینه خو که د دې تر شا باندې ودرېږي، د دوی تر څنګ ودرېږي، دوی ته یو څه سهولتونه په کور کې برابر کړي تر څو که هغه تعلیم دوی ته ونه رسېده یا بدبختانه چې ورته نه رسېږي لارې پر بندې دي، نو کم از کم چې هغه صحت ته خو د دوی پاملرنه وشي دا خو یو ډېر ښه اقدام دی. مګر کاش کاش چې مطلب نارینه دغه اقدام وکړي په یو کور کې
د خوراک برخه کې څومره دوی ته مثلا هغه څه برابرولی سي چې هغه د دوی صحت ته نقص نه لري. مثلا ځینې مېرمنې وایي چې دوی مثلا داسې خواړه خوري چې هغه د دوی ته هغه وزن ورته زیاتوي. مثلا پخوا امکان درلوده دوی سپینه ډوډۍ نه خوړله، توره یې خوړله، مګر نن سبا اقتصادي ستونزې نور مثلا هر څه په مخه راسي په دسترخوان وي هماغه خوري چې د اندام د خرابېدلو صحت ته د زیان رسېدلو لامل سوي دي. د کور مسئول، د کور نارینه څه باید وکړي؟
ستونزه دا ده چې دلته اوس نن سبا د پیسو ډېر زیات کمای دی، په دې وجه باندې چې دی اوس خلک یوازې کوشش کوي چې خپل ځانونه ماړه وساتي. نو په دې شیانو پسې چې دی دلته اوس نن سبا کې لکه موږ چې په سترګو باندې ګورو، نو نن سبا کې چې دی په دې شیانو پسې ډېر سړی نه ګرځېږي د اقتصادي ستونزو له وجې نه. کنې دلته ډېر زیات نارینه مطلب شته چې هر سړی غواړي چې د خپل کورنۍ غړي یې ښه اوسېږي، ښه بدن ولري، ښه صحتمنده اوسېږي، مګر ستونزه اصل کې د پیسو د نشتون ده. کنيسته داسې ډېر خلک چې هغوی خپل خوراک ته غواړي چې پاملرنه وکړي مګر مجبور دي او نشي کولای چې هغه څه چې باید وخوري نشي اخیستلی. ستونزه دا ده.
تاسو په خپله کورنۍ کې څومره میرمنو ته په دې اکله باندې دوی ته ویلي چې ورزش دوی ته ګټه لري، باید سستي ونه کړي، لټي ونه کړي، ورزش وکړي؟ آیا کوم وخت په کور کې د کور میرمنو ته تاسو د ورزش کولو ویلي ارزښت په اکله خبرې ورته کړي دي؟
یعنی موږ خو چې تر کوم حده پورې زمونږ واسي یا مثلا توان یې هغه مو هر څه کړي دي، یعنی لکه زمونږ خپله ادی چې داغه په خپل مطلب ورزش کوي دغه نور چې ورسره دي، یعنی مطلب دلته اوس کاغه تعلیمونه باندې موږ ورته په کور کې اوس سیستم جوړ کړی دی چې دوی هغه تعلیم ته هم لاسرسی پیدا کړي، هغه کم چې مطلب دوی نه دی کفا هغه ډول نه سنا څه کمی. نو د ورزش اړوند، د خوراک اړوند، هغه چې څومره مطلب زموږ له وسه کېږي الحمدلله هغه څه کړی دي.
د سکورنۍ تاسو په چار چار پیره گاوند کې لیدلې دي چې نه یوازې داسې میرمنو ته د ورزش اسانتیاوې نه برابروي، هغو دې ورته پرېږدي نه وخت نه ورکوي. مثلا که هغه وایي چې زه ورزش کوم، ورته وایي چې له ورزش نه دا کار ښه ده، دا وکړه، یو بل کار د کور ورته سپاري. البته د کورنۍ ځینې نارینه داسې کوم څه مو لیدلې دي،
داسې خلک هم شته چې هغوی ته که چېرته هغه ښځینه او ته که چېرته ته د ورزش کلمه یاده کړي، نو هغوی چې دی یو رقم ته وایي چې او دا بې شرم کارونه هم داسې اسلمانه کوي. متاسفانه چې مطلب دا یو دود نه دی ګرځول شوی په اصطلاح باندې، به زه ووایم. او بیا خو داسې ډېرې کورنۍ شته چې په هغې کې ورزش کول یو رقم ته ښځینه او ته شرم بلل کېږي. او زه فکر کوم دا یوازې ما نه دي لیدلي، بلکې افغانستان کې چې هر څوک ژوند کوي هغوی به حتمن دا ترسترګو شوي چې په ځینو کورنۍ کې دا یو رقم ته شرم بلل کېږي. حتی ښځینه په دې شیان باندې شرمېږي چې مطلب موږ ولې دا ورزش کوو. دا د ښځینه ستونزه نه ده، دا د همغې ټولنې یا د همغه د کورنۍ د چاپېریال ستونزه ده چې مطلب دا شی په دوی کې یو نوی شی ورته ښکاري.
پیغام به مو نارینه وو ته څه وي چې دوی میرمنو ته د ورزش په برخه کې سهولت پیدا کړي، په ګټو خبرې وکړي، او دوی څه باید وکړي؟
پیغام خو مسل کې دا دی چې موږ ټول نارینه باید مطلب له خپل ځان نه ډېر پر خزینه باندې پام وکړو، ځکه دا خزینه دي چې مطلب دغه ټولنه سمې لارې ته سمولی شي. هغه څنګه؟ هغه داسې چې مطلب ماشومان او دا هر څه چې مطلب موږ کوو دا د دوی په لاس کې دي. که چېرته هغوی صحتمند وي، مثلا که هغه د تعلیم له نظر وي، که هغه د صحت له نظر وي، نو هغومره به موږ هم صحتمند وو، هغومره به موږ هم چې دی پر مخ ښه تللی شو. که چېرته دوی ناصحتمند وي، نو هغه ماشومان چې د دوی تر روزنې لاندې دي هغه به څه صحتمند راستر شي، ټولنې ته به وړاندې شي، او همداسې موږ او همداسې دوی خپل. نو دا مې یو پیغام دی چې د خپل ځان نه ډېر د هغوی صحت، تعلیم او هڅه د ډېر پام وکړي، ځکه چې د ټولنې پرمختګ په دوی کې نغښتی دی.
ولسی جرګه کې د خلکو پخوانی استاد سایما خوګیانی وای چې پخوای د ځینو بوختیا ولواجې ورزش ته وخت نشوي وستلې. همدا علت و چې فشار او شکر به لوړ وو. اوس چې ورزش کوي ځان له فزیکی او روحي اړخه ښه او روغ احساسوي.
مطلب دې په دری جووي چې عقل سلیم در بدن سالم است، نو ورزش د هر انسان لپاره یو ضروري شی دی، که هغه ښځه وي که نارینه وي، حتی ماشومان لپاره. طالبانو بس دا رقم فرمان وضع کړی چې د لحظه ښځې بالکل محدود کړی وو. بېخي سوچه ظلم دی دو سره چې مثلا هېڅ نه د کور کې دننه وکولی شي یو فزیکی فعالیت ترسره کړي، ورزش کې نه د باندې اجازه ورکوي.
اوس که په دې خبرې وکړي، مثلا میرمنې خو نشي کولی چې له کور نه بیرون کلاب ته لاړې شي یا ورزش وکړي، ځکه د طالبانو حکومت له نورو بندیزونو سره دا بندیز هم ورباندې لګولی دی، لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې هم یادونه وکړه. اوس په کور کې آیا امکان شته د تاسو په نظر چې دوی داسې یو ورزش وکړي چې حداقل هغه روغتیا سالمه واوسي، او د دوی اندام داسې اندام نشي چې هغه څنګه دوی نه خوښوي؟
ګوره، یو خو خلک دي چې په اطراف کې ژوند کوي، دوی ته طبعا مثلا دوی باید کوشش کوي چې خپل روزمره کاروبار دوی د باندې کوي، کور دننه کوي، ډېر خوریږي، ډېر ګرځېږي، یعنې دا خپل او دوی لپاره ورزش دی چې خوی بېرته په بدن کې نه ذخیره کېږي. او باید هغه خو کوشش کوي چې دوی باید صحي غذاګانې وخوري، هغه غذاګانې چې دوی په دې پوهېږي چې هغه دوی په بدن کې ذخیره کېږي او بېرته انرژي نه مصرفېږي، دوی باید تنجلګري وخوري. اوکې، لکه مثلا دوی باید ډېر زیات وریجې ونه خوري، د سپین غوړونه باید ډېره استفاده ونه کړي، د کچالو نه باید ډېره زیات استفاده ونه کړي، ترکاري نه دوی باید کار واخلي، ورسره میوه یا نوشن یا ناشن چې ډېر غوړ لري دوی ته نه ځان وساتي. او د هغې تر څنګ ول نه سړی چې وغواړي په کور کې ورزش کولی شي، په کوټه کې چې کېني پاڅېږي، دغه هم ورزش دی. تواتر یو 500 واره کېنه او پاڅېږه، لاسونه مثلا خوروي یا خپلې پښې خوروي، امکانات لري سړی په کور کې ورزش وکړي. هېڅ شی نه وي، یو پړی واخله قلم رسمان بازي وکړه په کور کې، دغه هم ورزش دی. درته دغه ټول هغه شیان دي چې خپله سړی خپله ځان ته امکانات برابر کړي په کورونو کې، او ډېر زیات سړی په ځان فشار را نه وړي. نو د هر شی پسې رڼا شته، خدای مهربان دی که دوی په کورونو کې لږ ځان وساتي او لږ ورزش وکړي، نو تر هغې چې امکانات ته برابرېږي د باندې وځي او د زمینه برابرېږي چې د باندې یو دپاره زنانه کلبونه برابرېږي، هغلته ځي مثلا چې دوی دغه وکړي، تکلیف هم ورته پیدا شوي، وزن هم ډېر شوي، دا کنټرول کړي.
بله زین کسان چه چې اکثر کسان کله چې اوڅوک د خپل ژوند تجربه ورته وینو هغه ډیر اثر ور باندې کوي غوا ګورته نیسی په ژوند کې عملی کوي کراس د تاسو شخصي ژوند ته تاسو څومره په ورځنی ژوند کې ورزش ته وخت ورکوي او څه ډول ورزش کوي
دغه شپږ سورس کال چې پارلمان کې پات شم دی خانه خو د افغانستان سیاسي وضعیت د رقم چونګ باندې نشو ګرځدلې ریدلو یو موضوع دا خپل اکثر په موټر کې کې ورکلو یعنی د خپل مزار نه شکول هم د دا ډاره او هم وخت نو پدې سابو چې موږ هغه وزنونه ډیر شو دی عادي حالت لږ ډیر شو بل اخره مات خو دې شکر تکلیف وخت پیدا شو ته نو تقریبا ډیر کال نه کیږي چې شکر لرم خو دا غي ترڅنګ په افغانستان کې مغولا ورزش کړی او نه د ګرځدو امکانات خو ورسره ورسره چې کړه د باندې منو وسنو دی ورځې اقلن ز تلويخ دقی یو ساعت لپاره ګرځم پوهېږم چې دې څومره اثر کوي نیمایي که دوا مثلا اثر کوي نیمایي د ګرځېدل راته اثر کوي او ورسره خپل ډوډۍ کنټرولوم ډوډۍ کنټرولوم هغه شی چې پوهېږم چې وزن مې ډېری نه خورم خپل تاثیرات لري نو اوس فضل د خدای دی په عادي حالت کې تقریبا شپږ شپېته کیلو پنځه شپېته کیلو مې وزن دی خایم تکلیف مې خدای اوس
بله تاسو یادونه وکړه چې وزن مو نارمال شوی ده او بل خبردار چې ساعت مو ورزش سره ښه شوی دی څومره خوشاله څومره آرام که داسې رواني اړخ نه راته وایي آیا ورزش خوښیم در بخي
والله سړی ورزش کوي آرامه وي روحن آرامېږي دا ګرځېدل خپل دی دا روحن آراموي او د خوشحاله احساس کوي چې د باندې وځي یو پنځه نفره ګوري ګرځېږي اتمان یو پارک ته ځي هلته ګرځېږي یو پنځه نفر سره آشنا کېږي خبرې کوي هغه ګوري روحن هم سړی سره آرامېږي او سره تېرېږي او کله چې د شپې مازدیګر کې کور ته راشي تر هغه چې خپل کار مارا غونډې بیا آرام اوده کېږي مثلا ځکه کله چې ورزش کوي بیا د خوب منظم کېږي ستړی اوسي که نه بیا ډېر آرام خوب سره کوي یعنې د هر لحاظه ورزش ډېر ښه دی
بله که افغان مېرمنو ته هم یو پیغام ولرئ تاسو چې دا سمه ده چې مشکلات ډېر زیات دي لارې خوانه طالبانو په دوی باندې بندیزونه وضع کړي دي دوی روحن آرامه نه دي دوی اقتصاد له اړخه آرامه نه دي دوی زده کړې نشي کولی دا ټول پرابلمونه دي چې دوی سره راګیر کړي دي په همداسې وضعیت کې دوی ته به د تاسو توصیه د ورزش په برخه کې څه وي
کوشش وکړئ که په کور کې وي په کوټه کې وي چاته ډېره وړه کوټه مې تاسو وغواړي تاسو ورزش کولی شئ حرکتونه کوئ مثلا مختلف حرکتونه دي لاسونو د پو د ملا کېناستل جګېدل دا خپله ورزش دی تاسو یعنې کولی شئ دغه څه ورزشونه مثلا په کور کې وکړئ که د باندې نه شئ وتلی او امکانات نشته محدودیتونه دي زه په دې پوهېږم مشکلات دي نو بله خوانده کتونه سړی تشویش کوي ګوره هغونه وزن ډېرېږي سړی په وجود باندې ډېر بد اثر کوي دا بخښې تجربه ده ما دپاره تشویش سره وزن ډېرېږي تشویشونه څه چوکتی پاکې هغه کوي هغه هېڅ بله کېږي نه خو خبره دا ده چې تاسو باید په دې فکر وکړئ چې هېڅکله دا شپږ زدهغزه رنده پاتې شوي حتما هر شپې پسې وړه ناشته یو ورځ شته تاسو باید په دې فکر وکړئ چې په ژوند کې حتما شش تاسو غواړئ لاسرسی ورته پیدا کوي خیر که لږ څه وخت در باندې ووځي پروا نه کوي مګر د هغې تر څنګ خپل خواړه کنټرول کوي هغه خواړه چې مثلا پرېږدي چې صحت ته مفید نه دي مضر دي ستاسو وزن پرې ډېرېږي نور تکلیف پیدا کوي هغه کنټرول کوي انشاءالله هم به صحت ښه وي هم به روحن ارام وي هم به وزن نه ډېرېږي هم به ښکلان خرابېږي دا ټول شیان د تاسو پورې خپل اړه لري چې څنګه باید تاسو تنظیم کوي او څنګه باید په کورونو کې دا کار ترسره کړي
زوجیته چې د ټپ په برخه کې مسلکي کسان د میرمنو لپاره ورزش څومره اړین ګڼي د کابل د طبي پانتون د وروستي سمستر خوانی مسله اقلا مایر وایي چې فزیکی فعالیت او ورزش د بدن د سلامتۍ لومړنی شرط دی د اغلې عقلي خبرې په مرکه کې اورو
فزیکی فعالیتونه د بدن د ښه کار کولو لپاره یوه اړینه برخه ده لکه څنګه چې لکه هر عضو لکه د انسان د بدن د هر عضو حرکت دا ټول دا مثبت تاثیر په ټولو سیستمونو باندې لري که هغه سړی وي که ښځه نو خو که خاص ښځو ته راشو داسې ښځې هم ورزش کولو ته ضرورت لري دا ورزش او فزیکي فعالیتونه به استده کېږي چې په عمومي توګه که موږ د هر سیستم په باره کې خبرې وکړو اول به د وینې د سیستم یا د بلډ سرکولیشن باره که موږ خبرې وکړو دا ورزش کول به استده کېږي د وینې
دی جریان دی بدن ټول برخه ته ډیر چې هغه مفصلونه دي که هغه اعصاب دي که هغه زړه ده نو دا په ډېره منظمه توګه د سرکولیشن د بدن د ټولو قسمتو ته ډیریږي. نو کله چې وینه د بدن هر بخش ته ښه ورسیږي، ښه اکسیجنیت دی، د اکسیجن داره وینه د بدن برخو ته ورسیږي، نو هغه سیستم په ښه برخه توګه کار کوي. نو که یو څوک منظمه روزمره یا په هفته کې درې ورځې منظم ورزش کوي، د هغې د بدن ټول سیستمونه به ښه کار وکړي. نو دا خو هغه فزیکي فایده یې چې وي، که راشه د رواني بخش ته، یعنې که په روحن موږ صحبت وکړو، روح او فزیک د که موږ د یو صحتمند انسان تعریف کوو، نو د WHO د نظره صحتمند انسان هغه انسان دی چې د درې اړخو د نظره هغه روح وي، چې هغه روحي ده، فزیکل ده، یعنې فزیک بدن جوړي، او د اجتماع د نظره ده. نو کله چې انسان فزیکلی روغ وي، فزیکل د بدن یې روغ وي، نو هغه روح باندې مستقیما تاثیر لري. نو خپله ورزش کول یا ځان په ورزش سره بوخت کول باعث د کېږي چې دا نفر د اجتماع د منفي اړخونو نه لږ لرې شي. نو کله چې دا په ورزش سره مصروف شي، د هغه فزیک یعنې د هغه ټول سیستمونه ته فایده رسیږي. نو چې کله هغه ته فایده ورسېده، د مریض په روح باندې هم ښه تاثیر لري، د یو انسان په روح باندې ښه تاثیر لري. باعث د کېږي چې انسان په خپل هغه ژوند هر برخې ته په منظمه توګه رسیدګي وکړی شي.
بله، که راستو دیتا پا اوست وقت که لکه تنگا چه طول خبر دی به طالبان نظام میرمنو تا اجازه نور که چه کلاب تلاریسی یا پارکی قدم روی یا بیرون وگرزی، اوست دی حال لاره چه که دلیسی؟ آیا پا کور که دسی ورزش که دلیسی چه میرمنی لدغو خیگنو نه برخمنی سی لکه تنگا چه تاس پا خبرو که یاد کرا؟
لکه تنگا چه تاس پا جریان که بدبختانه دوستانی وضعیت که بیرون تا تک مخنیوی که یاد اجتماع تاثیرات نظر کنه خیزی نیش که بیرون تلاریشی. نو دیده پر بهترین لاره با داو وسیگی، بخصوص خلق چه پا اطراف که وسیگی اغی الحمدلله غطی غطی حویلی لری کنه، نو اغی که کوایشی دیخ پل اغی دی سهال لطرف ها دی چکل اغی پیاده روی که وی یا تو دوری بکور که وی یا یوزای زنگره که زن تا لکس پک ورزشونه وی، نو دا با دی اغی دی پر دیر خ لاره بدیل لاره وسیگی. او یا که تو کابل که وسیگی اپارتمانونی که دی کوایشی خپل اغی بالکن که یا کوتی بکم کنج که بعضی اغی کم ورزشونه چی دی، بعضی کم حرکات چی دی، مفصلون دی پار دی، لاسون دی پار دی، سپانوازی، دا یا بدیل لاره دی تک ولیش زکه چې د هیڅ نه دا یو بهترین لار ده. د ورزش په ارزښت کومه خبره وکړو، ساتونه وخت به ونیسو، نو ارزښت ټولو ته معلوم ده، فقط موږ یو بدیل لار ورته ویلی شو. نو په دې وخت کې د کدا استفاده ته وکړي، د کور په یو کونج کې، د کوټې یو کونج کې، او که حویلی لري د څه پاکې هوا سره دی، دا څو قدم اخیستل دا د طب د نظره ډېر فواید لري، چې موږ یاته ساتو ساتو کې کوی چې د فواید بیان کړو.
بله، لای خوانه ورزش نوی، لبله خوانه خوراک تا پامونیسی چومره بعد یغیز لری پندام بانده دی بلگی پتوگه زینو مرمنو من سر خبری کردی دی دوی دی خپل ناس یا دی خیطه لغتوالی نشکایت کوی چومره دلتا بیاد خوراک چی خوری دوی تا مزر تا ما میگی پا وجوده.
بلکل، بلکل، کل چه منگه راشو دیر خوراک تا او بیر تا ورسره نامنظم خوراک، یعنی حق خوراک چه ده جوان حق اساسی ده انسان ده پاره چکو مواد دی چه اغا ورطا ورسیگی اغا توازن مرات نشی، یعنی ده پروتین و ویتامین پزای همیش کربوهیدرات او شهم یو نفر واخلی، دلتا ده خبره دست شو چه ده یو نفر چه ده ده یو غیر توازن خوراک ولر یو ارخ ده، او بل ارخ ده ده اخپل اغا کم ورزش چه ده یا اغا فیزیکی پالتون دی اغا مرات نکینو، ده خو دست شو لکه دو طرف ده چه دخمن ورطا ناستی، ده و خوانه ډیر خوري سام نه خوري او بل خوانه بیرته نشي مصرفوي. انسان د خپل فزیکی کارونه د باعث دي کې چې هغه خوراک چې کړي هغه وسوځي، هغه بیرته مصرف کی. نو کله چې دا نفر خوري هغه مناسب نه خوري یا ډیر خوري، هغه دلته په بدن کې اضافي شهم شته، نو بدن دست که چه آقا چه خوری له حقا مصرف که ده اضافی شه هم زخیره کیگی زخیره کیگی زخیره کیگی پا هر ارگان بانده، پا خیطه که ده شه هم طولیگی، پا جگر بانده طولیگی، پا خیطه که رگونو که، ده باعث ده که آقا غیر اضافی یا موزر شه هم چه ده آقا بدن که زخیره شی، دلتا بیرت دیر خوراک کهی مناسبی نکهی او دلتا بدن که میشه هم زخیره کیگی. نو ده ده پا وجه ده خزا یا سرای ده به یو غیر متوازن اندام ولری چه
خپل اندام خپل د انسان هغه فزیک چې دا پروخ باندې ډیر تاثیر کوي. که تاسو پوښتنه وکړئ د خلکو نه چې نامناسب اندام لري، هغې حتما یو رواني مشکل ورسره یو ځای لري، ځکه چې هغې په اجتماع کې ځان کامل نه بولي، هغې ځان ته کامل انسان نه وایي، که نه لکه چې هغې یو کمبود لري. کمبود یې دسته د خپل چاغتوب، د خپل یو مرض ده. دی همیش په ده ځورېږي چې کله به دی مناسب اندام پیدا کوي. نو خپله دا خو روحي مشکلات شو، نو فزیکي مو چې خپله بدن کې کوم مشکلات پیدا کوي، دا خو یو ډېر غټ مشکلونه دي چې پیدا کوي. په زړه باندې نور مشکلات پیدا کوي، په جګر کې نور، په وینه کې نور، نو دا خو یو ډېر غټ ټاپک شي.
بله، که راسو دې ته تاسو خپله لکه نورې ګڼې مېرمنې په افغانستان کې اوسېږي، تاسو خپله څه ډول ځان ته د ورزش زمینه برابره کړې؟ ځکه تاسو د ورزش په ګټو باندې له نورو کسانو نه چې په طبي برخه کې زده کړې نه دي کړې زیاتره پوهېږئ. خپله څه رقم خوراک تنظیموي، څه رقم ورزش ته وخت ورکوي؟
شخصي در سره کوم ګامونه چې په ژوند کې اخلم د هغه باره کې در سره خبرې وکړم. نو لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، موږ د بعض مشکلات په اساس بیرون ته نه شو تللی. نو بدیله لاره دغه ده چې ورځ کې 15 دقیقې یا 10 دقیقې زه هغه سپک کوم ورزشونه چې موږ کور مایس کې کوی شو هغه کومه، او د دې نه غیر خپله توازن همغه مناسبه غذا استفاده کول، د شحم کم استفاده کول، د کاربوهایډریټ کم استفاده کول، دا هغه څه دي چې یو انسان ته د اوسنۍ مونږ دپاره یګانه لاره ده چې وکولی شو خپل ځان او خپل فزیک او خپل جسم په متوازنه لاره کې وساتو.
بله، تاسو په خبرو کې له شحم او کاربوهایډریټ نه یادونه وکړه. ځینې مېرمنې په دې باندې پوه نه سي لکه دا موضوع روښانه کړئ چې کوم خوړو کې دا شیان وي.
لکه د یو ښه مثال به درته داسې درکړم، یو غیر متوازنه غذا څه وخت کورونو کې ډېر عامه ده. وریجې خوري، وریجې کاربوهایډریټ ده، ورسره ډوډۍ وخوري، ډوډۍ کاربوهایډریټ ده، سره لږ چپس یا کچالو واچوي چې دا کاربوهایډریټ شو. نو دا یو نفر د ده په ځای چې پروټین، ویټامین، سلري، څلور درې ځایه کاربوهایډریټ خوري، نو دغه یو غیر متوازنه غذا شوه. یا که شحم ته راسو، په غذا کې، په خوړو کې ډېر غوړ استفاده کول، ورسره مثلا حیواني شحم چې ده، مثلا کوچ دی، وازده ده، د خوراک دغه شیان دي چې بدن ته که په ډېره توګه ورسېږي ډېر زیات زیانمن کېدای شي.
یعنی تاسو غواړئ دوستانو ته دا ووایئ چې دوی د متنوع خوراک وخوري، له هر څه نه دې لږ.
بلکل، دا به یو ښه لاره اوسېږي. مثلا د افغانستان غوندې الحمدلله یو زراعتي کشور ده، نو هر چېرته که کور هر څومره اقتصادي مشکل ولري، کوای شي مثلا حداقل لږ ترکاري، لږ سبزي ځان ته فراهمه کړي، که میوه نه، حداقل ترکاري د میوې او د هر فصل نه یو هغه ارزان بیه میوه کوای شي د کور کې ځان ته فراهمه کړي او د هغه څخه استفاده وکړي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره. اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو، د اساسی او بشری حقوقو یوه بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د زینو او کورنۍ او پاکل خبرې کوي چې دوی په کور کې د کور میرمنې ته د حق نه ورکوي چې هغه د کور په چارو کې پریکړه وکړي. دا ډول کورنۍ له کومو ستونزو سره مخ کیږي؟ ولې ځینې نارینه د کور ټول مسؤلیت، واک، اختیار یوازې خپل حق ګڼي؟ دا او دې ته نورې پوښتنې به په خپرونه کې دینی عالم قاضي محمد الیاس مدني ځواب کړي. ښاغلی مدني د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي دي. مدني صاحب، ستړي مشئ، په خیر راغلی. په پیل کې درته وایي چې ولی په یو شمیر کورنیو کې د کور ټول صلاحیت نارینه خپل حق ګڼي؟
بسم الله الرحمن الرحیم بیا هم تاسو نه مننه چې موږ له مدا فرصت راکړ چې دغه د مظلوم قشر د حقوق څخه د اعادې په خاطر باندې او دغه د دفاع په خاطر باندې خپل आवाज وکړو. زه په دې نظر ما د افغانستان د خلاصې او د شروط صلات د ملایان غونډې زه نظر نه لرم. هغه چې زه د اسلام څخه معلومات لرم او اسلام کې هغه هیله لرم او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت زرزان سره لرم، نو هغه دا نتیجه ده چې په اسلام کې داسې کوم نقطه نشته چې سړي د حقوق ډېر لري خو د حقوق کم لري. دا حقوق تقریبا چې مساوي دي متفاوت دي، په دې کې خبره نشته. خو په یو ځای کې د حق دی، په بل ځای کې د مېرمنې حق دی، په بل ځای کې د خور حق دی. که چېرته موږ دې له متوجه شو نو ګوره د مور چې کوم حق دی بیا د پلار نه دی. نو معنا دا چې د مور ګوره پیغمبر پاک نه پوښتنه کېږي، تقریبا زه لنډه یو ما چې 50% حقوق د پیغمبر پاک په صحیح حدیث کې راغلي هغه مور ته ورکړ شو. مور څوک ده؟ خو مور هم یو مېرمن ده کنه، یو زنانه ده. نو دا حقوق دي، دا په وخت سره هر ځای ته په لیدو سره هغه حقوق ورکول کېږي. په غټي کې دومره ویلی شو چې ټول سره مساوي دي بلکې مشابه نه دي سره. نور دا حقوق سره په خپل دغه کې مساوي دي، ځکه چې د غزمون دین چې دی دا د عدل دین دی. څنګه موږ ویلی شو چې دلته د سړو حقوق سو د ښځو نشته، بیا څنګه دا وکولی شو چې اسلام د عدل دین دی، اسلام د مساوات او د برابرۍ دین دی؟ دا داوه به زموږ باطله ده، او بلکې دا د اسلام د مبارک دین یو لوی بدنامي ده. خصوصا هغه علما چې مثال د خبرې صرف دغه خبره کوي چې د میرمنې حقوق چی دی، خو یو کپه ډوډۍ د ودی خو نور حقوق نه لري. دا نه ملایان دي او دا د ملا په لباس کې او د سپین لباس کې دا هغه کسان دي چې د اسلام مبارک دین د بدنامولو لپاره امدغه کافی دي. قران کې الله پاک په دې باره کې ډیر خسته فرمایلی دي چې هن لباس لکم وانتم لباس لهن. زه فکر کوم په دې مسله خاتمه شوه. وای تاسو د میرمنو لباس تاسو میرمن ستاسو لباس دي، یعنی څه معنا شو دلته؟ یو شی شو کنه شو. یا قران کې بل ځای کې الله پاک فرمایي چې ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. کوم حقوق چې نارینه لري اماغمره حقوق خزینه لري. رابو شو دل چې څوک بهتر دی؟ بهتر ګوره قران کې الله پاک فرمایي چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم. څنګه یو فاسد او یو فاسق سړی په یو نیکی خځه باندې موږ کولای شو چې دله درجه ورکو؟ موږ ویو چې خځه سړی درجه لري. آیا دا شریعت دی؟ آیا دا دین دی چې یو سړی فاسق دی، یو سړی فاجر دی او ته چې نه دار دی نیکی میرمنې نم بهتر دی؟ نه، بهترین د الله په وړاندې باندې هر هغه څوک دی چې هغه تقوا لري. تقوا که میرمنه تقوا دار او که نارینه تقوا دار، د کې دا قید نشته. دی فقط د قید چې دا هغه تقوا ده که نارینه کې خزینه. نو مالا د خبرې دا ده چې حقوق دا ټول مساوي دي مشابه نه دي. مطلب دا چې اوس موږ ته حقوق په یو ځای کې نه برابرېږي. ته په یو ځای کې بلند مقام د اسلام د نظر لري، زه په بل ځای کې د مقام لرم. اما را بو شو میرمنې ته او ښځې ته په کور کې، زه فکر کوم چې دغه تقریبا د کلونو کلونو را پدې خو ملایانو د افغانستان دغه مظلوم ولس په همدې دوکې کې ساتلې دي چې کچرته د منو د روایتونو شته دي چې مثال خبرې تاسو د میړه احترام وکي، خو سره څنګه دغه روایتونه بیا دوه نه وي چې تاسو په ښځې سره څومره مینه وکي، د ښځې سره څومره د لطف نه کار واخلي، څومره د شفقت نه کار واخلي. زه نه پوهیږم چې ملایان دغه ته ولي ګونګیان پاتې کیږي او ملایان ولي دلته ژبه بنده پاتې کیږي چې د سړي حقوق بیانې او د میرمنو حقوق له خبره راشي بند شي. لکه دوه وای چې مثال کومنګ وای چې سړي حق لري چې مطلق د خځې د طلاق ورکي، خزم حق لري چې د میړه نه د خلع مطالبه وکي او ځان جلا کی. یعنی چې په دومره لوی تصمیم حق الله رب العزت خځې ورکړي چې دا تصمیم نیول شي چې ځان جدا کی، خپل لار جدا کی د سړي نه. یعنی نور کم حقوق، یعنی نور کم مطالبه، نور کم خبره په دې کې پاتې کیږي. خو ام دومره ویلی شم چې دا د هغه مفسد او هغه بې کفایت علما نه ملایان یا اخوندان ووله وای مده ملان هم مربان بده ده. اخوندان چې دي چې هغه د شروط صلات او منی مسلی ویلی دي، نور د پیغمبر د سیرت نه دي خبر، هیڅ قسم اگاهی لري. هغه صرف امداغه خبرې کوي چې حقوق د نارینه دي او حقوق د نارینه دي. الته مغه یو آیات کریمه چې دوه ور باندې پویږي چې الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض وبما انفقوا. یعنی نارینه په کوم وخت کې افضلیت لري؟ نارینه په هغه وخت کې افضلیت لري چې دا خزه سره په تمام ژوندګي کې د مینې محبت نه ورسته د تمام د ټول ذمہواری واخلي او تمام د ته د په خوخه نفقه ورکي، د خوخه ژوند ور ورکي. نو به دا سره بهتر و. خو به دا خو معلومه خبره ده، به خو بهتر سره دی. ځکه دا وله بهتر دی. خو بهترواله په همدغه د پکور کې لطف نه کار اخلي، بهترواله په همدغه د پکور کې د شفقت نه کار اخلي. او کچرته دا کار و نه کی د شفقت نه کار و نه اخلي، د مهرباني نه کار و نه، دا سره بدتر دی، به بهتر نه دی.
bale مدني صاحب، تاسو سره لدی چې په اسلامي برخه کې فراخ زده کړی لري، تاسو په خوا کې د ټولنې وګړې یاست، په ټولنه کې خلک ګوري، څه فکر کوي؟ ولی یو شمیر نارینه خپل ځان په خپل میرمنې باندې برتره ګڼي، خپل ټول قوانین رو باندې عملي کوي، کاغه څومره ستونزې ولري غواګ نه ورته نیسي، یوازې اره خبر به دې منل کیږي، تاسو علت څه غنې؟
علت نه علمي ده، علت جهالت ده، علت پټولنه کې دغه نه اهله او دغه نه علم علما دي، دغه نه پوها اخوندان دي چې ام اکثریت دو په جمعتونو باندې مسلط شوی دي، دو جمعتونه نیولې دي د پخوانه دو په جمعتونو کې پراته دي، بس اماغه مسلې چې دوله پخوانه راپاتې دي غزه منغو تاسو یو خبره کو په مشهور متل ويرم دا د پلان کې دین میرا لبسته دو د کتابونو نه غهینه لري د ملایان چې کوم دي دا اماغه د پلان کې چې دو څوریدلې دي اماغه تشریکي او دا تشریح چاله کې خود خو وګړي دي ټولنې دي جمعتونو تزيد جمعتونو سره یو خاص مين لري او ملایانو ته خاص واقعده پس منغه په کلچر کې شته خو متاسفانه چې دغه احترام ایکاش کې چې حقيقي علما او ته ایکاش کې چې دغه مين او محبت د هغه علما سره وي چې هغه په حقیقت کې د اسلام نه خبري او د پیغمبر پاک د دنه خبري دغه شید علماء او د دې اخوندانو نه اغسته دي چې ولا زدي کور کې حاکم ما زبید مسلط وسیګم او زبید کور کې دروب داب نه کار واخلم کور کې اوس مثال مشوره ډیر ملایانو نه موريدي لید چې تاسو مرمن سره مشوره مکو زګه دا ناقص العقل والدين دي، یعنی دا څومره بد خبره ده، دا څومره نا اهل خبره ده چې سړی ولید مرمن سره مشوره ونی کی چې زدا کار وکم خدا که خنه ده. ګوره مونږ تاسو متل لرو چې د هر سړی کامیاب سړی درشاد مرمن لاس ته بدلته دا خبره دوبه نه وي، یعنی مونږ له د مرمن سره مشوره کول عیب ښکاري، مونږ د مرمنې ته زمینه ورکول یو فرصت ورکول په زندګۍ کې یو چانس ورکول دا مونږ له عیب ښکاري. نو د دې یوازینی او لوی سبب هغه همدغه نا علمی ده، لا علمی ده او په ټولنه باندې دغه د اخوندانو تسلط دی.
بله، په دغسې کورنیو کې بیا کورنۍ وضعیت څومره خراب وي، څومره دلته د کورنۍ د ټولو وګړو حق تر پښو لاندې کېږي چې د کور نارینه چې د ښځې مېړه ده د دې حق نه ورکوي او حق نه حق دا پاره موضوع باندې رټي، دا هلته د کورنۍ فضا څومره نارامه کېږي، هر وګړی څومره خپل د آرامښت حق له لاسه ورکوي.
سړی دغه ذهنیت ولري دا کورنۍ نه ده بلکې دا یو جنجال دی او دا دوامدار جنجال دی، په کور کې پاتې کېږي، دغه د ده څخه اولادونه سالمه تربیه نشي اغوستی، د ده څخه اولادونه به څه زده کړي، بلکې دغه کور به په دوامداره مشکلاتو سره مواجه وي. او د دې موږ عیني شاهدان یو چې د افغانستان په هر کور کې جنجالونه شته، د افغانستان بلا استثنا داسې کور نشته چې په هغه کې د ښځې او د خاوند په منځ کې جنجال نه وي، یا مثال د خبرې د خواښې او د ننګور جنجال نه وي. د دې یوازینۍ وجه دا ده، زه بل لنډ مثال ووایم، د همدې ملایانو د دې اخوندانو دغه یو ذهنیت راپاتې دی. یو سړی که د والدي یا د مور احترام کوي دا ډېر ښه سړی دی، ډېر بهتره سړی دی، که د خور سره مینه کوي او د هغې باندې شفقت کوي وای وګوره دغې له ورور وای، خو که بل مقابل همدغه کار بیا د مېرمنې سره وکړي بیا دا په دې دلله وګوره خدای نه خاصه دي د اوسته وګوره، یعنې دا کم عدالت دی، دا کم انصاف دی چې د مور سره یې کې ښه سړی دی، که د خور سره یې کې ښه سړی دی، که د خاله سره یې کې ښه سړی دی، خو که د مېرمن سره یې وکړي بیا په ټولنه کې بدنام دی، په خپلې کورنیو کې بدنام دی، بیا د دنه خراب سړی بیا څوک نشته. حتی والدینو ته هغه اولاد مناسب اولاد نه ښکاري چې هغه کور کې د مېرمنې سره یا مشوره کوي یا په محبت باندې ژوند کوي، ځکه همغه والدین د باندې خراب نوږ دي. نو د ده معنا دا ده چې دغه ټولنې باندې د پخوانه دغه د جهالت دغه مسایل چې دي دا مسلط شوي دي. نو دغه ټولنه ناکامه ټولنه ده، دا صرف ژوند دی تیری، ژوند که متوجه شي ژوند په جنګلاتو کې ځناور هم تیری، ژوندیم دي، ډوډۍ خپل مطابق چې الله پاک هغو ته لیکلی وغه چې خوري، هغه الله پاک رزق ورسوي، په سیندونو کې په بحرونو کې چې کوم حیوانات موجود دي هغه هم خوري، ژوند خو ګوره ځناور هم کوي، خو ژوند هغه ژوند دی چې په مینه کې تیر شي، په محبت کې تیر شي، په شفقت کې تیر شي، او د لطف او د صمیمیت په فضا کې تیر شي. نو موږ او تاسو انسانان یو، انسان اشرف المخلوقات دی، نه دا چې د ځناورو په څیر ژوند وکړي، بلکې انسان باید د انسان په څیر باندې ژوند وکړي.
تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه، هغه دا چې کله نا کله د کورنۍ نور غړي د دې سبب ګرځي چې هغه سړی له خپلې مېرمنې سره مناسب چلند ونه کړي، یا کله خو داسې لیدل شوي چې هغه سړی کله چې مورې نه وي، خورې نه وي، نور کسان نه وي، خپلې مېرمنې سره ډېر نرم برخورد کوي، مګر کله چې هغه دوی ګوري یو ډول غوته ورخیز ده، زه خو خپلې مېرمنې سره سم چلند نه لرم، اق ناق نیوکې کوي. دغلته څومره د کورنۍ غړي ملامت دي چې د خپل نارینه کې زوی د کې ورور د په دې باندې وپوهوي چې خپلې مېرمنې سره تند چلند د خپل ژوند بېته درتري ښیي.
اصلا کله چې پلار دغسې ژوند تیر کړی وي، تره دغسې ژوند تیر کړی وي، هغه په هیڅ صورت باندې خپل اولاد ته نشي ویلی چې ته په دې ترتیب باندې ژوند تیر کړه. تاسو اشاره وکړه چې مطلب کله چې دغه د کورنۍ مشران موجود نه وي، واقعا دوی ډېر په مینه محبت کې ژوند تیروي. زه کله کله دلته دوستان دي او مجالس ورسره کومه، بیا کینم نو بیا هغه ماته بېرته وایي یاره مدني صاحب ماشاءالله تا ډېر ښه ژوند تیر کړی دی، واقعیت هغه دلته عملن لکه موږ ګوري. نو بیا بېرته ماله وایي چې مدني صاحب موږ په کابل کې اوسېدو، یو شریک ژوند به موږ دغه د جنسنګ انرژي به چې راوړه دا به موږ پټه په جیب کې راوړه خپلې مېرمن ته. نو چې کله یو کور دې حد ته راورسېږي چې د اویا روپو د پنځوس روپو شی کور ته مېرمنې ته ته په جیب کې په غلا راوړي، غلا د چا نه کېږي، خو دلته د مور او پلار نه یا د مشر ورور نه یا
د مشر وراندار نه دات بغلا باندې دا شعر وړي. نو ته فکر وکړه چې دا سره کم ژوند شو، دا د اعتماد فضا سره کم شو، عدل ته په دې کور کې صمیمیت موجود لري، او آیا دغه میرمن په دومره چې ډالرو کې چې ستا په کور کې مصرفیږي، تا په دې کور باندې مصارف کړي دي، ته روزمره په زرونو روپیو باندې ما په افغانو باندې مصارف کوي، یعنی یو جنسنګ انرژي یا یو شربت که دغه میرمنې ورته زړه وشي چې دا ما ته راوړه، دا حق نه لري. که ته دا حق نه لري نو بیا دا څه رقم اسلام دی؟ ته خو بیا اسلام د سوال سره مواجه کوي، دا څه رقم انسانیت دی؟ بیا د هغه نه علاوه چې ته وې زه افغان یم او د دروغجن غرور ته د ځان سره لري، نو دا کوم افغانیت شو؟ نو دغه ټول دلته د پښو لاندې کېږي او ټول په عمل کېږي. په دې برخه کې
خپله میرمنې په دې برخه کې څه کولی شي چې دا ثابته کړي همدومره عقل که تاسو چې لرئ زه هم لرم، په آرامه فضا کې، د احترام په فضا کې، آیا میرمنې کولی شي چې د کورنۍ نارینه په دې باندې وپوهوي، قناعت ورکړي چې کوم چلند ته کې دا مناسب نه دی؟
ولې نه میرمنو ته په اوس صورت کې یوازینی خو بیا هم ویلی شو چې لوی بدبختي خدا ده، دغه کارونه چې کلم کیږي دا د علم په اساس کیږي. ډېرې میرمنې چې موږ او تاسو ګورو هغه د خاوند په وړاندې باندې خپل هغه دغه احساس او دغه ضمیر داسې حد ته رسېدلی دی، دغه احساسات دومره مړه شوي چې هغه خپل د میړه په وړاندې باندې ځان غلام احساسوي، خپل هغه خپل دومره د ده ظرفیت دومره ښکته کړی دی بیچارهګانو چې هغه د احساس کوي چې دغه خاون چې ما دې زره د سره د غلام په سیر باید ژوند کوم، څه چې دا وای باید دا زومنم. زمونږ په ټولنه کې دغه میرمنې بیچارهګان احساسات هم دومره حد کې مړه شوي، وژل شوي دي، دا ټکول شوي دي، دا زوریدلي دي، دا فیل کوي چې دغه خاون چې ما څه وای دا دی که دا مانه خفه شو نو خدای خفه دی. دا حقیقت دی چې د میرمنو احساس هم دی که خاون مې خفه شو نو د مانه خدای خفه دی. نو دا یوازینۍ مبارزه کول غواړي، او مبارزه د علم په اساس کېږي، او علم متاسفانه چې په افغانستان کې د علم دروازې بندې دي، او دا دروازې نو د الله رب عزت په خپل فضل او قدرت سره خلاص.
لدی وروسته به دا ستونزه څومره نور هم زیاته سي، ځکه افغان نجونې نسي کولی درس ووایي، هغه میرمنې چې کار یې درلوده وظیفې ته خپلې نسي تللی، یو څه دا ستونزې له پخوانه موجودې وې. اوس تاسو څه فکر کوئ څومره دا نور هم زیاتېدلی سي؟ څومره کورنۍ ته زیان رسوي؟ څومره ټولنې ته زیان رسوي؟
خپله دا د تعلیم مخه بندول دا ګوره که فکر وکړي همدغه هم د ښځینه طبقې د زنانو هغه احساسات وژل دي، او هغو له دغه فیل ورکول دي چې ته ټولنه کې هېڅ یې، ته په ټولنه کې کله عدم یې، ته په ټولنه کې صرف د نارینه و د خدمت د پاره، ته په ټولنه کې صرف د نارینه و د چې تانه غواړي دغه کوم مطالب چې دي هغه پوره کا، تاله د علم څه، تاله د تعلیم څه، تاله د فاکولټي څه، تاله د انجینرۍ څه، یعنی دغه فیل دوله په قصدن ورکول کېږي. نو په دې برخه کې دوی به هیڅ نشي کولی، او دا د افغانستان کې د پخوانه دغه بد فرهنګ او دغه بد رواجونه راپاتې دي. زمنم د سره ده، خو په تیرو شلو کلو کې زمونږ ډېرې خویندې په دې برخه باندې پوهېدلې وي، په دې برخه کې عامه پوهاوی شوی او تبلیغات په دې برخه کې شوي او پوهېدلې وي. خو متاسفانه چې کله د افغانستان د خزینه طبقه او دغه شوم دشمن، دغه بیکار او ناکار دشمن چې په دې پوه شو چې دغه میرمنو سترګې اوس خلاصې شوې دي، ذهنیت اوس خلاص شوی دی، دوی پوهېدلی دي د خپلو حقوقو دپاره مبارزه کولی شي، یو وار بیا په دې وتوانېدل چې د دې میرمنو په وړاندې باندې دغه د علم دروازې او دغه د دوی د حقوقو د پوهېدلو دروازې بندې کړي، او دا هماغسې د جهالت د پردو تر شا وساتي، او آینده کې هم دوی ونشي کولی چې خپل اولادونه داسې وروزي چې د افغانستان د خدمت مزد وګرځيږي، افغانستان به دغه څه د بدبختۍ ښکار وي.
مخکې په مرکه کې یاد شول چې ځینې د کورنۍ مشران د دې سبب ګرځي چې په کورنۍ کې یو میړه له خپلې میرمنې سره بد چلند وکړي، همدلته که مثبت اړخ ته راسو، دغه د کورنۍ مشران څه باید وکړي چې خپل زوی په دې باندې وپوهوي چې هغه نجلۍ چې له بل کوره راواده سوې ده اوس د دې کور لور ده، ورته رواداري ورته ولري لکه خپلې خور ته یې چې لري، مور ته یې چې لري، د کورنۍ نورو غړو ته یې لري، په ځای د دې چې منفي اړخ ته یې واچوي، که مثبت ته راواوړي څه باید وکړي دوی؟
زمونږ خصوصا په ذهنیت کې د افغانستان په دغه خلکو کې، د افغانستان دغه مظلومو خلکو کې، د دغه اخوندانو د لاسه د دې ټولو ذهنیتونه داسې شوي دي لکه یو 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 نوع فرعونیت په دوی کې ځای په ځای شوی دی، دا د اخوندانو د وجې نه. زه د والدینو نه صرف دغه تقاضا کوم چې د الله په خاطر هغه څه چې تاسو د خپلې واده شوي لور دپاره د هغه په ژوند کې غواړئ، هماغه د ننګور دپاره په ژوند کې وغواړئ. بس
یو مشهوره خبر مونږ او تاسو لرو کنه، وایي کرده میګرده. آیا د دوی له سیاسارو سره به بیرته تماس ونیسي؟
همدغه سی وسره کیږي، همدغه سی وسره شوی دی. ناشنا او بیکاره فرهنګ دا چې دوه پور باندې پردی چې دوی نخ کار کوي، محکمو له دوه نزی نور مسایل دوه دغه کوي، دوه هم د دوه اولادونه هم د دې مسلو ښکار شوی دی، ځکه لکه څنګه چې تا ویل چې څه کری خبرې به چې د بل د اولاد د پاره ته دغه ستریق ژوند غواړي، نو د خپل اولاد د پاره چې د بل په کور کې د داته ممه کوي چې هغه به خوږ ژوند ولري، نو بیا هم همدا تکراروم چې خپل لورګانو د پاره د بل په کور کې کم ژوند غواړي، هماغه ژوند الله په خاطر باندې ستاسو کور لچ کم میرمنی راغلی دی هغه د چا اولاد دی د چا خور دی د چا د زړه ټوټه وي چا به سره تکالیف تیر کړي چا به سره مشکلات تیر کړي وي په هماغه نظر ورته ګوره بلکې د خپل اولاد وګڼې دا ستاسو فامیل دی دا ستاسو کور دی دا ستاسو د کور غړي ده.
بله په خبرونه کې که څه هم په دې باندې خبرې وسولې خو بیا هم که نارینه و ته مشخص پیغام تاسو ولرئ چې دوی له خپلې میرمنې سره کله که نرم چلند مناسب چلند کوي دوی ته یې ګټه څه ده او که چیرې وران چلند کوي تندخویي کوي هر څه خپل حق ګڼي بدې پایلې څه دي خپرور به په دې باندې سر راټوله کړو.
زه به ټولو نارینه ته دا ووایم چې راځئ چې په شریکه سره موږ او تاسو ټول د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سیرت اختیار کړو. موږ چې کله د هغه سیرت اختیار کړو فکر کوم چې موږ د هر قسم مشکلاتو نه وځو. زه به په دې برخه کې فقط دومره ووایم چې یوه ورځ عائشه عبید نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره په کور کې لږ په اوچت آواز باندې خبرې وکړې نو ابوبکر صدیق راننوته. ابوبکر صدیق د عائشې پلار و نو چې کله ابوبکر صدیق راننوته د بهر آواز واورید د عائشې نو راننوته کور کې عائشې ګواښ ولا یعنی غوښته ده چې عائشه باندې ګواښ وکړي یا کېدی شي مثال اراده دا و چې لاس پورته کړي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې ورته وکتل ورته چې ما یا ابوبکر دا مې راو چې دا ستا لور د خدا یاد ولري دا زما میرمن ده. نو کله چې هغه د کور نه بهر شو نبي کریم صلی الله علیه وسلم عائشې له مخ اړول چې ګوره څنګه د درنې تپیړې نه اخلاص کړل د ګواښ نه اخلاص کړی اوس خو را سره پخلاشه. یعنی دغه نبی کریم اخلاق دی دا د پیغمبر اخلاق دی چېم پایشه وي او بیرته د پخلایي الفاظ پیغمبر پاک استعمالوي. نو که چرته ستا په کور کې ستا ورور را پاتېږي ستا نور د وګړي را پاتېږي چې ستا په میرمنې باندې یا لاس پورته کوي یا د ظلم ورباندې کوي یا وحشت ورباندې کوي یا قصدن یا عمدن یا سهون لطفا دغه د پیغمبر دغه سیرت اختیار کړه. لکه ابوبکر لای چې ویل ابوبکر پلار و چورته چې ته دا حق نه لرې چې زما په میرمنې باندې لاس پورته کوي ته دا حق نه لرې چې باندې دا خشونت وکړې دا زما میرمن ده که ستا لور د کار شو په خپل ځای. نارینه باندې غږ کوم چې د پیغمبر پاک دغه سیرت او د ملایانو نه وغواړه چې د پیغمبر پاک سیرت او دغه کتاب ورته زه وایم چې د شمایل ترمذی چې دی کې د پیغمبر پاک ټول سیرت د میرمنو سره چې هغه کومه سي چلند کړی دی په دغه کتاب کې شته دی. لطفا دغه ملایانو زه پوهیږم دغه کتاب نوم یې نه دی اورېدلی او دغه مطالعه په دې برخه کې نه لري خو خیر دی دغه کتاب د پیدا کی مطالعه دي کی او بیا د افغانستان مظلوم خلکو ته دغه کتاب ولولي ترڅو د پیغمبر پاک په سیرت باندې د مرمنو په وړاندې باندې دغه په سیرت باندې پوه شي.
ډیر زیاته مننه تاسو ژوند دی سلامات اوسئ.
ژوند دی اوسئ په عزت او سلامت اوسئ.
درنو دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په کورنۍ او کې د میرمنو په حق باندې خبرې وشولې او لمونږ سره میلمه و قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پانتون کې د ماستری ترکه چې زده کړې کړې دي. تر بیا پرځ کې چې است علمل او ملګری
لیونے کے گم خفد پوہے گم بیاد چاپ مینہ بے نواز پوہے گم مستی پرتا تلپ سر کوشنڈ مسکادا مستی پرتا تلپ سر کوشنڈ مسکادا کھلے یہ ادا محبت بہی شونزین ویستر لیم زمادہ دادچہ گناہ کدا ور نصیب زمادہ